سلامونه ستړي مشي سحر مو بخیر تاسو مخک لا ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وايي ایران له امریکا متحده ایالاتونو مخکې د بریټ پلان درلود هغه د خبره سه‌شنبه د مارچ 3 په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم فریدریش مرت سره په یوه کتنه کې خبري اعلان وکړه د ټرمپ ټکو فکر کوم هغه غوښتل چې نومړی بریټ وکړي او مونږ غوښتل چې داسې وڅو شي هغه وړاندې ویل ځکه مې پر ایران د بریټ امر وکړ چې د خبرو اترو له دریدو سره مې داسې احساس وکړ چې ایران پر امریکا د بریټ پلان لري ولسمشر ټرمپ د څرګندونې داسې مهال کوي چې په جنیوا کې د ایران او امریکایي مرکچیانو ترمنځ له خبرو اترو وروسته تمه وه چې د مذاکراتو بل پړاو پیل شي د ټرمپ پروتوکول پر ایران د بریټ بده پایله بدوي چې په د هیواد کې د مخکینی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په څیر بل مشر په کار پایله وکړي هغه ویل کېدای شي دا کار وشي خو موږ نه غواړو چې داسې یو کار وشي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ایران خپل ټول هوایي او سمندري بریدونه بریالي وبلل دغه پروتوکول تقریبا د ایران هرڅه له کاره لویدلې دي ترامپ وايي ایران له هم د منځنی ختیځ پر هیوادونو توغندي توغوي خو بل اخره به دا توان لاسه ورکړي امریکا او اسرائیلو په ګډه د شنبې په ورځ پر ایران برید وکړ چې له هم دوام لري د خړو د نړیوال پروګرام مشر وايي 200,000 افغان ماشومان له شدید خوارزواکۍ سره مخ دي دغه پروګرام مشر جان الف د سشنبې په ورځ په جنیوا کې خبري کانفرنس ته ویل د ماشومان ترمنځ خوارزواکۍ مخ په زیاتېدو ده تیر کال مو د افغان ماشومانو د خوارزواکۍ تر ټولو لوړه کچه ثبت کړې وه خو سږ کال 3,200,000 ماشومان د خوارزواکۍ په برخه کې درملنې ته اړتیا لري د الف پروتوکول د ملګرو ملتونو ادارې د بودیجې د کمښت له کبله په خوارزواکۍ د هر څلورو ماشومانو لمنځه یوازې د یو ماشوم د درملنې وړتیا لري د خړو نړیوال پروګرام له دې وړاندې ویلي و چې د اوس لپاره میاشت کې له 2,000,000 اړمن افغانانو سره بشري مرستې کولای شي د جرمني د کورنیو چارو وزارت وايي په هغه پالیسیو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی چې پر بنسټ په پاکستان کې میشت 2,300 افغان کډوال جرمني ته انتقال شي د انفو امیګرنټس په نوم یوې خبري ویبپاڼه چې د کډوالو اړوند خبرونه خبروي د سه‌شنبه په ورځ د جرمني د کورنیو چارو وزارت په حواله لیکلي د جرمني په محاکمو کې د افغان کډوالو د شکایتونو له زیاتېدو سربیره د دوی په پالیسیو کې هیڅ بدلون راغلی نه دی په پاکستان کې میشت باندې 2,000 افغان کډوالو د جرمني د حکومت لخوا د هیواد ته د انتقال ژمنې ترلاسه کړې وي د انفو امیګرنټس د راپور له مخې په وروستیو کې څه باندې 1500 قضیې د جرمني د حکومت پر ضد د افغان کډوالو لخوا ثبت شوي او نږدې 900 قضیې د استیناف په محاکمو کې تر غور لاندې دي د جرمني حکومت د تیر کال په نومبر میاشت کې په پاکستان کې یو شمېر افغانانو ته چې د انتقال په تمه و د نغدي مرستې وړاندیز کړی و او له دې غوښتي و چې بیرته افغانستان ته ستنه شي د اروپای ټولنې د پناه غوښتنې ادارې وایي په 2015 کال کې د پناه غوښتنې په غوښتنلیکونو کې 40% کموالی راغلی دی خو دغه ادارو خبرداری ورکړی چې ښایي په ایران کې روانه جګړه د کډوالۍ بېساري څپه رامنځته کړي د اروپای ټولنې د پناه غوښتنې ادارو په هغه راپور کې چې د ایران د جګړې له پیل وړاندې خپور شوی راغلی و که چیرته د ایران د نفوس یوازې 10% خلک کډوالۍ ته اړ شي نو دا به د وروستیو لسیزو د کډوالۍ تر ټولو لویه څپه وي تمه ده د روانې پنجشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د اروپایي ټولنې وویشت غړي هیوادونه اروپا ته د ورتلونکو کډوالو د وضعیت په اړه خبرې وکړي اروپایي هیوادونو په 2015 کال کې شاوخوا 22,000 د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه ترلاسه کړي چې دا د تیر پرتله 9% کموالی ښیي تر دې مخکې په 2016 کال کې 10% کموالی ثبت شوی و تیر کال افغانان د هغو کډوالو په کتار کې و چې د پناه غوښتنې تر ټولو ډیر غوښتنلیکونه یې ورکړي دي له افغانان وروسته د وینزویلا وګړي هغه کډوال دي چې د پناه غوښتنې قضیې تر ټولو ډیرې درج شوي دي او د سیروم په نوم د هوایي چلند د تحلیل یو شرکت وایي پر ایران د امریکا او اسرائیلو له بریدونو وروسته شاوخوا 3,000 الوتنې لغوه شوي دي د دغه شرکت په ټوکو نږدې 1,000,000 مسافر د دې الوتنو له لغوه کېدو متاثره شوي دا په داسې حال کې ده چې د سه‌شنبه په ورځ د مارچ په 3 یو شمېر الوتنې بیرته پیل شوي خو لا ډېرو هیوادونو خپل هوایي حریمونه تړلي دي له خلیجو هیوادونو څخه د الوتنو د ټکټونو بیې هم په بېساري کچه لوړې شوې دي په عین حال کې اروپایي ټولنې اعلان کړی چې له منځني ختیځه د خپلو وګړو د ایستلو پروازونه یې بیرته پیل کړي امریکا او اسرائیل پر ایران د شنبه پورز برید وکړ چې په ځواب کې ایران د منځنی ختیځ په هیوادونو کې امریکایي اډې په نښه کړې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات ممنی کډرمن او ګللی زكون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرغ واسم د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحتمند او سړي د صحت چم پتنوي درنه او ګللی زكون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوندې نن ورځ موږ افغان مشهور مرمنو په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات تر لاسه کړو. درنه او ګللی زكون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د تیر ورځې لوس د روښانه بیگم اړوند و مرو تاسو روښانه بیگم په حق معلومات تر لاسه کړل دم وو پیژندل چې روښانه بیگم څوک او سره ول شخصیت وو او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی او په اولی نوم په تاریخ کې په زرینو کښو سره لیکل شوی دی. نو همدارنګ درنو زکون کو ستاسو د ټولو لپاره می د همدغه سي اتلې قهرمانې زړوري او خوشاري افغان مېرمنې په حق معلومات چمتو کړی دی. لمن دیم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زکون کو مخکې لدین چې ستاسو لوست پیل کړي تاسو ټول ته یادونه کوم دغه درسونه چې تاسو ولې دا نه یوازې دا چې تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنې بلکې د دې ترڅنګ تاسو د افغانستان د تاریخ هم ولې لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ ورځ موږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري او دغه 5000 کلن تاریخ کې نیمایي برخه یې افغان مېرمنو جوړ کړې ده. د هغه افغان مېرمنو څخه موږ د یو څو تنو افغان مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کوو او د هغو په حق له پیژنګل وی ترلاسه کوو. دا نه یوازې دا چې موږ افغان مشهور مېرمنې پیژنې بلکې د دې تر څنګ موږ افغان تاریخ هم پیژنو او د افغانستان د تاریخ په حق هم معلومات ترلاسه کوو. نو هیله ده چې دغه درسونه په جدي توګه توجه وکړي او په ازادانه او په شته توګه سره یې زده کړي. نو درنو زكون کو له تاسو ټول څخه هیله لرم چې د نن ورځې د درس نوټ خپل ځانو سره په خپل کتابچو کې واخلئ او مهم ټکی د خپل ځانو سره نوٹ کړئ. اوس هم درنو زكون کو راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ استاد د نن ورځې یو لسم لوست موضوع مخفي بدخشي ده. لولو چې مخفي بدخشي څوک وو سره ول شخصیت وو او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي. مخفی بدخشی د افغانستان له مشهور فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو څخه و چې ذات د شاعري لیکوالي او ټولنیزي فعالیت په توګه پیژندل کېده. لولو چې مخفی بدخشی د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو اتلو قهرمانو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو له جملې څخه و او زیاتره وخت د یو شاعري لیکوالي او ټولنیزي فعالیت په توګه سره پیژندل کېده. یعنی دومره زیات شهرت درلودل چې زیات شمیر کسانو به ورته د یو شاعري لیکوالي او ټولنیزي فعالیت په توګه ورته وایه. اوس هم په دې برخه کې ولو چې د هغې ژوند سره ولو او د هغې ژوند پیل په کوم وخت کې او څنګه وشو. د ژوند پیل هغه په بدخشان کې چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د غنی فرهنګي تاریخ لرونکي سیمه ده په یو فرهنګي او ادبي کورنۍ کې زیږیدلی و. د هغې بشپړ نوم مخفي شاه بدخشي و. مخفي له کوچنیوالي څخه د پارسي ادب او فرهنګ سره آشنا و او د شعر لیکلو سره یې ډیره مینه درلودل. لولو چې مخفي بدخشي په بدخشان کې د افغانستان په شمالي ختیځ د غنی فرهنګ تاریخ لرونکي وسیمه و چې دا په خپل په دغه سیمه کې د یو فرهنګي او باطلمه باسواد کورنۍ کې پیدا شوی و. یعنی مخفي بدخشي تاریخ چې پیلېږي هغه په خپل د یو تعلیم یافته او باسواد کورنۍ څخه پیلېږي. د هغې بشپړ نوم چې و یعنی مکمل نوم چې و مخفي شاه بدخشي و. مخفي بدخشي له کوچنیوالي څخه ډیر زیات مینه او علاقه شوه. هغه د پارسي ادبیاتو سره و او د پارسي ادبیاتو او کلتور لپاره یې ډیر زیات شعرونه او داستانونه لیکلي دي. یعنی د دې ډیر زیات مینه ذوق او علاقه د شعر ویلو سره و. زده کړې مخفي بدخشي خپل زده کړې په بدخشان کې پای ته ورسولې او بیا یې د زده کړو دوام لپاره کابل ته لاړل. په کابل کې هغه د فرهنګي او ادبي شخصیتونو سره پیژندګلوي وکړه پیژندنه وکړل او په دې دوره کې یې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو او لیکلو سره ډیره مینه پیدا کړه. لولو چې مخفي بدخشي خپل لومړنۍ زده کړې په بدخشان کې پای ته رسولې دي. یعنی کله چې مخفي بدخشي په بدخشان کې پیدا شول نو په همدغه ځای کې یې خپل لومړنۍ زده کړې پای ته ورسولې. د لومړنۍ زده کړو ویلو څخه وروسته مخفي بدخشي دا فیصله وکړه تر څو نور هم زده کړې وکړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نو د نور زده کړو لپاره یې هم د لوړ زده کړو لپاره کابل ته لاړل. لاړل. کله چې دا کابل ته لاړل په کابل کې د فرهنګي کلتوري او د تمدن لرونکو ادبي شخصیتونو سره پیژندنه وسپله او د هغې گوی سره یې ملاقات وکړه او په دې دوره کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو سره ډیره مینه او علاقه پیدا شوه. شاعری او لیکوالی: محبی بدخشی د افغانستان له مشهور شاعرانو څخه و چې اثر یې زیاتره د ری پارسی ژبه لیکل شوی دی. هغه شعرونه زیاتره د ټولنیزو او سیاسي فرهنګي او انساني موضوعاتو په اړه دي. دولت چې محبی بدخشی د افغانستان یو له مخکښو او مخنولو شاعرانو له جملو څخه و کوم چې زیات شمېر اثر یې په دری او پارسی ژبو سره لیکلي دي او د هغه زیاتره شعرونه چې هغه د افغانستان پر دود کلتوریز او ټولنیزو اجتماعي او سیاسی او فرهنګي انساني موضوعات باندې ولاړ دي او ټول دغه موضوعات پکې رنګښتل دي. د مخفي د اشعارو ځنګړتیاوي نه یوازې د ژبې ښکلا او د بیان قوت وو بلکې د هغې د ټولنیزو او سیاسي معناو ژور درک هم وو. یعنی مخفي بدخشي دغه کوم اشعارو یعنی کوم شعرونه او لیکنې چې دی کولی چې د هغو خاصه ځنګړنه خاصه خاصوالی نه یوازې دا وو چې د هغې چې کوم شعرونه لیکلي وو کوم شعرونه چې باندې په ژبه باندې تکرارول یعنی دغه د دې خبرو کولو د دې د شعر ویلو طریقه او د بیان قوت ډیر ښایسته وو بلکې د دې ترڅنګ د هغې کوم شعرونه چې دی لیکلي وو ټول پر ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو باندې ولاړ وو نو په همدې خطر سره دغه ټولو شعرونه ډیره ژوره معنا درلودل او هر چا چې په دغه شعرونه اوریدل د هغې څخه به یو ډول فهم او درک اخیسته نو په همدې خطر سره د دې شعرونه ډیر زیات ځانګړي او خاص وو. هغې د بشر حقوقونو شزو مساوات د شزو مساوات او د ظلم بدالتي پر ضد مبارزې ته په خپل اشعار کې ډیره پاملرنه کړې ده چې د هغې اثر د مختلفو نسلونو لپاره په زړه پورې او ګټور و. مخفي بدخشي نه یوازې دا چې په سیاسي ډول سره یې خپل شعرونه بیان کړي وو بلکې د دې ترڅنګ مخفي بدخشي په خپل اشعار کې د بشر حقوقونو ته ډیره زیاته پاملرنه کړې وو. د شوزو د مساوات او د شوزو د حقوقونو د دفاع لپاره ډیر زیات شعرونه او اشعار ویلي وو. هم شنن د ظلم او بیادلتۍ پر ضد باندې هم ډیر زیات اشعار ویلي وو چې په خپل اشعار کې ډیره زیاته پاملرنه دغه برخو ته کړې وو او د دې د ټول اثر د غټول ادبي ټولګي د ټول په مختلفو نسلونو لپاره یو پزره پوری او ګټور معلومات او اوس هم ټول خلق د دې د معلوماتو څخه استفاده کوي. ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه: اوس هم په دې برخه کې د محبی بدخشي ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه ولولو چې محبی بدخشي کوم ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه سرته رسولې دي. محبی بدخشي یوازې شاعر او لیکواله نه و بلکې د ټولنیز ایزي فعالې په توګه یې هم په خپل ټولنه کې پیژندنه لرله. یعنی محبی بدخشي نه یوازې دا چې یو شاعر او لیکواله و بلکې د دې ترڅنګ په خپل ټولنه کې د یو مدني فعالې په توګه سره هم پیژندل کېده او پیژندګلوي په دې برخه کې درلودل. هغې د ښځو او نجونو د زده کړو تزویج لپاره ډیره هڅه وکړه. یعنی مخفي بدخشي د شزو او انجینرو د زده کړو د پراختیا او فرمختګ لپاره ډیر زیات هڅه او کوششونه وکړه ترڅو افغان انجینر هم زده کړو کې او خپل زده کړو ته لاسرسی ولري. د سیاسي او ټولنیزو سختو حالاتو باوجود مخفي بدخشي د افغانستان د کلتور او هنر د ساتنې لپاره تل هڅه کول. که څه هم په هغه وخت کې ډیر سیاسي ستونزې مشکلات او سیاسي ننګونه به ډیر زیات ستونزې او مشکلات سره مخامخ کېده خو بیا هم د دوو سیاسي او ټولنیزو ستونزو باوجود هم مخفي بدخشي کوشش کوي چې د افغانستان د دود کلتور او فرهنګ د هنر څخه ساتنه وکړي او هغه په پیشرفته توګه سره مخې ته یوسي. د ښځو د حقوقو دفاع: په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو حقوقونه محدود او تر فشار لاندې و مخفي بدخشي په خپلو اشعارو او مقالو کې د ښځو د حقوقو دفاع وکړل او د هغوی د زده کړو او ټولنیز ګډون اړتیا یې بیان کړل. نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د شعرونو کې کلتوري موضوعات ډیر زیات بیان کول بلکې د دې ترڅنګ په کوم وخت کې چې افغانستان د ښځو حقوقو ته زیاته پاملرنه کوله ښځو ته محدود حقوقونه ورکول سوي خو بیا هم دغه حقوقونه ډیر زیات تر فشار لاندې وو او ښځو خپل ټول اصلي حقوق نه درلودل. نو په دغه وختونو کې مخفي بدخشي په خپل اشعار او مقالو کې ډیر زیات دخل د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره اشعار بیان کړي وو او د هغوی د زده کړو اړتیا یې په ټولنه کې بیان کړه و چې نه یوازې زموږ ټولنه د نارنو او د حلقانو زده کړه اړتیا لري، بلکې د دې ترڅنګ زموږ ټولنه د انجنونو زده کړه هم اړتیا لري. یعنی دی په خپل اشاره کې د انجنونو او شذو د حقوقو څخه هم دفاع کړي وو. سیاسي پالتونه په دې برخه کې ولو چې سیاسي پالتونه سوا مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې هم فعاله وه. هغې تل د ظلم او بې عدالتۍ پر ضد مبارزه کول او د انساني او ټولنیزو حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کولې. یعنی نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د ښځو د حقونو لپاره دفاع کول، بلکې د دې ترڅنګ سیاسي فعالیتونه هم درلودل. مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې فعاله ونډه درلودله. په هغه کې یو له مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. هغې تل د ظلم او بې عدالتۍ پر ضد باندې مبارزه کوله او د هغوی کې حق ملا او باطل باطل بره او د انساني او ټولنیز حقوقو د ترلاسه کولو لپاره همیشه هڅه او کوششونه کول. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې راځو چې د محبي بدخشي کلتور او میراث، چې هغه کوم کلتوري میراث مشته پاتې شوی دی، هغه ولولو. ولولو چې محبي بدخشي مشته کوم کلتوري میراث پرې شو درې دي. د محبي بدخشي میراث یوازې د شعر او ادب په ډګر کې نه دی پاتې، بلکې هغه د ټولنیزو او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. هغه د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري څیرو کې ځانګړي ځای درلوده. ولو چې محبي بدخشي نه یوازې دا چې شعرونه او ادب په ډګر کې کار سرته رسولی دي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولنیز او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دي او په دې برخه کې هم ستر کارونه او خدمتونه سرته رسولی دي. او د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري سرو کې ځانګړي ځای خپل ځان ته جوړ کړی دی، چې له همدې عمل څخه د افغانستان په تاریخ کې ځای لري او د دې نوم په د افغانستان په تاریخ په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. نو درنو زکون کو هیل د چې د دې ځای پر تاسو په درس باندې پوسیوي وس یاس چې محبوب بدخشي څوک او څه ډول کارونه سرته رسولي وو او کوم مقام په افغانستان کې درلودي. اوس هم د درس په دورستاني برخه کې راځو په دې برخه کې ولولو چې محبوب بدخشي څه وخت او کله وفات شوه او څنګه لدی نړۍ څخه لاړن. محبوب بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل کې وفات شوه. د هغې اثر او غیزې تر نن ورځې پورې د افغانستان په کلتور او ټولنه کې د ارزښت وړ دي او د خلکو په یاد کې پاتې دي. لولو چې محبوب بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل ښار کې وفات شوه او مهالته بیرته هورته وسپارسوه. یعنی د دې څخه دا معلومیږي چې محبوب بدخشي نه یوازې چې د افغانستان ته ډېر زیات اثر پرېښودی، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان په کلتوري ټولنه کې د ارزښت وړ شخصیتونو له جملې څخه ده، چې نن ورځ هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال په توګه سره کارول کېږي. یعنی همیشه د افغانو مېرمنو ته د یو سمبول په توګه سره یادونه کېږي چې محبوب بدخشي داسې یو شخصیت و چې نه یوازې شعرونه او لیکوالي لیکله، بلکې د دې ترڅنګ په سیاست په ډګر کې هم فعال ونډه درلوده. د مدني فعالو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدله، چې اوس هم په تاریخ کې نوم لیکل شوی دی او د یو نسل څخه او بل نسل ته د دې اړوند معلومات انتقالېږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس هیله ده چې تاسو په یو څه باندې پوسی او اوسېږي. اوس هم د درس په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکي. د پخوانیو درسونو او نننۍ درس موضوع باندې بیا کتنه وکړئ. تاسو ټول درنو زده کوونکو به د نن د ورځې د درس لنډیز لیکي او هم چنان د پخوانیو ورځو درسونو باندې او د نن ورځې پر درس باندې به بیا کتنه کوي او وګوري چې تاسو څومره درسونه زده کړی دي او څومره مو د افغان مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کړی دي. او د لومړي ورځې څخه تر نن ورځې پورې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ. نو درنو زده کوونکو، اوس موږ تاسو ته نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. خدای دې وکړي تاسو په یو څه باندې پوسیوي اوسېږي. نور نو تاسو قدرمن وخت نه نیسم، په ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و احترامات حضور به هم تاسو ټول قدرمن او درنو زده کوونکو ته وړاندې کوم. اله من دیم چې تاسو ټول بر تر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمع په تنوي درنو او کلی زده کوونکو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرافت هم درنو رسید. درسي موضوع ته د کسرنګ سیسمه راستاسو د نن ورځې درسي مضمون ته افغان مشورو مېرمنو اړوند دی. مجاب تاسو بنن غواړم مشورې مېرمنې وپېژنو او د هغوی د ژوند په هکله به معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې په تېرو لوستنو کې موږ د افغانستان تکړه با استعدادې او مشهورې افغانې مېرمنې وپېژندلې، نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د اتلې افغانې مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل شي، د هغه څخه مخکې تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، تر څو نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. راځو درنو زده کوونکو خپل د لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې دولسم لوست موضوع محجوبه خرابي ده. ولې چې محجوبه خرابي څوک وه، سره ور شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. محجوبه حربی، محجوبه حربی هغه د افغانستان په کلتوري او ټولنیز تاریخ کې یو له مهمو او اغیزمنو شخصیتونو څخه و. نوموړي د یو لیکوالي، شاعر او ټولنیز فعال په توګه پیژندل کیږي چې په افغانستان کې یې د ټولنیز پوهاوي او د ښځو د حقونو او فرهنګي مسلو په لوړولو کې مهم رول لوبولی دی. ولو چې محجوبه حربی په افغانستان کې یو له پرمختللو او مخکښو کلتوري او ټولنیزو تاریخي مېرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د یو لیکوالي، شاعري او ټولنیزې فعالې په توګه سره هم پیژندل شوې ده، او همچنان د ښځو د حقونو او د فرهنګي مسلو په لوړولو کې په نه ستړې کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې برخه کې مهم رول یې لوبولی دی. محجوبه حربی د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده. هغه په 1215 هجري قمري کال کې چې د 1906 میلادي کال سره سمون لري وزیږیده. لولې چې محجوبه په خپل د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده، چې د زیردون اصلي نیټه یې د 1215 هجري قمري څخه پیل، چې دغه 1215 کال د 1906 میلادي کال سره سمون لري، د بادغیس په ولایت کې وزیږیدل. تعلیمي، محجوبه حربی خپل لمرنی او منځنی زده کړې په بادغیس کې بشپړ کړې او فعالیتونه او لاسترونې د لیکوالي او شاعري په توګه. محجوبه حربی په بیلابیلو ټولنیزو، فرهنګي او سیاسي برخو کې ډیر اثر لیکلي دي. د هغې کارونه اکثره په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او ننګونو سره معامله کوي، په ځانګړې توګه د ښځو حقونو او د تعلیم باندې تمسکر کوي. نوموړي په ډیرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې ویناواله او مدني فعاله هم وه. نولو چې محجوبه خروي په خپل لومړنۍ زده کړې او منځنۍ زده کړې د بادغیس په ولایت کې بشپړه کړې دي. په کوم ولایت کې چې دا پیدا شوې وه، په هماغه ولایت کې یې خپلې لومړنۍ او منځنۍ زده کړې پای ته رسولې دي، او د دې د مهمو لاسته راوړنو او مهمو فعالیتونو څخه د لیکوالي او شاعري په توګه سره په بیلابیلو ټولنیزو او فرهنګي او سیاسي چارو کې یې مختلف اثار لیکلي دي، چې دغه اثار او دغه کارونه چې دې سرته رسولي دي، اکثره یې په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او سیاسي ننګونو په برابر باندې جوړ کړي دي. په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو، د تعلیم باندې یې ډېر زیات تمسکر کړی دی، ډېر زیاته توجه او دقت یې په خپلو شعرونو او اشعارو کې همدغو برخو ته کړی دی. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې د یو ویناوال یا هم ویاندې په توګه سره هم پاتې شوې ده، او همچنان د یو مدني فعالې په څیر سره یې هم مقام درلود، یعنی یو مدني فعاله هم وه. د محجوبه حربی لاسترورنی، محجوبه حربی یو لسترو لاسترورنو څخه په افغانستان کې د ښځو د حقوقو حاصل او له جنسیتی تبعیض سره مبارزه و. یعنی نوموړي په افغانستان کې لسترو لاسترورنو او هغه قانون چې جه سر تر رسول دي، یو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو حاصل و، ښځې دي ته چمتو کول چې هغه باید د خپل حقوقو څخه دفاع وکړي او خپل حق باید ترلاسه کړي، او هم شنه د دې ترڅنګ له جنسیتی تبعیض سره مبارزه و. یعنی دې دغه قانون څخه سخت نفرت درلوده. هغې د ښځو او نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار وکړه، او د ښځو لپاره یې د ځانګړو ښوونځیو د جوړولو او پراختیا لپاره پراخې هڅې وکړلې. یعنی په هغه وخت کې محجوبه خروي ډېر زیات ستر خدمتونو څخه چې و، هغه پخپله د ښځو او نجونو لپاره د تعلیم هڅه و، او د ښځو او نجونو لپاره پر تعلیم باندې ټینګار و. هغه وخت کې د ځانګړي او مشخص ښوونځي هم د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره پرانستلې. پر دې سربیره یې په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلودل او په افغانستان کې یې د دري او فارسي فرهنګ او ادبیاتو په خپراوي کې اغېزمن رول درلودل. یعنې د دې سربیره هم همچنان نه یوازې دا چې د افغانستان د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کول، بلکې د دې تر څنګ په فرهنګي برخو کې یې هم فعالیت درلوده او د افغانستان کې یې په فارسي او ژبه باندې یې د فارسي ادبیاتو د خپرولو لپاره ژوره اغیزه درلودله او ژور ستر خدمتونه یې هم په همدې برخه کې سرته رسولي وه. د یوې لیکوالې په توګه محجوبه خروي وتوانېدله چې خپل اثار په فارسي او پښتو ولیکي، چې د افغانستان په تاریخ کې د مهمو کلتوري سرچینو په توګه پیژندل شوي. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې په بهر کې هم د پام وړ وه. یعنې محجوبه خاوري د یو شاعر او لیکوالې په توګه سره په دې باندې وتوانېدله تر څو خپل اثر په پښتو او فارسي ژبه سره ولیکي او په افغانستان په تاریخ کې یو له مهمو کلتوري سرچینو څخه وشمېرل سي. یعنې دغه کار سرته ورسوه او دغه کار کولو باندې وتوانېدل. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې دا چې د افغانستان په افغانستان کې دننه د ارزښت او اهمیت وړ دي، بلکې د دې تر څنګ په بهر کې هم د پام وړ برخه لري او د توجه وړ دي. سیاسي او ټولنیز فعالیتونه لولو. محجوبه خروي د فرهنګي فعالیتونو تر څنګ په سیاسي او ټولنیزو برخو کې هم فعاله وه. یعنې نه یوازې دا چې دې شعرونه لیکل، بلکې د هغه تر څنګ د فرهنګي او فعالیتونو تر څنګ یې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم فعاله ونډه درلودله. نوموړي په 1980 او 1990 کلونو کې د یوې ټولنیزې او د ښځو د حقونو د فعالې په توګه وپېژندل شوه، او په دې دوره کې یې له ډېرو ټولنیزو او کلتوري خوځښتونو سره همکاري وکړله. هغې د بیان د ازادي او بشري حقونو په ملاتړ کې هم کار کړی دی. یعنې محجوبې نه یوازې چې د فرهنګي فعالیتونو تر څنګ، بلکې د فرهنګي فعالیتونو تر څنګ کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم پوره ونډه واخیستله، چې دغه په 1980 کال او 1990 کلونو کې د یوې ټولنې او د ښځو د حقونو د مدني فعالې په توګه سره وپېژندل شوه. یعنې د هغوی د رهبر په توګه سره وپېژندل شوه، او په دې دوره کې یې ډېر ټولنیز او کلتوري خوځښتونه او فعالیتونه سرته ورسول، چې په هغه کې یې د بیان ازادي او د بشر د حقونو څخه یې ملاتړ سرته رسوه. د نوموړي آثار اوس هم د افغانستان په کلتوري او ادبي خلکو کې د درناوي وړ دي، او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي او پوهاوي په خپراوي کې د هغه اغیزه دوام لري. یعنې نوموړي چې کوم آثار، کوم شعرونه او کومې لیکنې چې کړي د افغانستان په کلتور او ادبي خلکو کې پوره د احترام او قدر وړ دي، او اوس هم ټول خلک ورته درناوی کوي. او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي په خپراوي کې هم ستره اغیزه درلودل. محجوبه خروي د افغان اولس د یو نامتو فرهنګي شخصیت په توګه په یاد کې پاتې ده. یعنی محجوبه خروي چې د خپل د افغانستان د اولس، یعنی د ټول افغان ملت لپاره د یو نامتو او فرهنګي شخصیت په توګه د ټولو په یاد کې پاتې ده، او ټولې عزت او قدر او درناوی لري. اوس هم درنو زده کوونکو، در دې د لوست په دې برخه کې د محجوبه کلتوري میراث ولو، چې محجوبه کوم کلتوري میراث یې زموږ تاسو ټولو افغانانو لپاره پرېښودلی دی. محجوبه خروي په یو ستر فرهنګي میراث پرېښي چې د بشري حقونو، د ښځو تعلیم او د پارسي ادب خپراوي ته یې په پام ځانګړی ځای لري. یعنې د دغو ټولو محجوبه خروي چې د یو ستر فرهنګي میراث چې موږ ته پاته کړی دی، هغه د بشر د حقونو او د ښځو د تعلیم او فارسي ادبیاتو خپراوي ته په پام کې ځانګړي ځای نیولې دی. د هغه آثار اوس هم کارول کیږي او مطالعه کیږي، او د افغانستان په کلتوري او تاریخ کې مهم رول یې لوبولی دی. یعنې د دې ټول هغه آثار، کوم فعالیتونه، کوم شعرونه او داستانونه چې دی لیکلي و، اوس هم د افغانستان په کلتور په فرهنګ کې یو له مهمو تاریخي آثارو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې خورا ارزښت لري. نظرنا سکون کو از موږ درس براتلن کې برخه کې هم د محجوبه هر وی مرین الوړو الولو چې محجوبه خر وی څنګه خپل ژوند له لاس خبر کړه او څنګه له دې دنیا څخه یې سترګې پټې کړلې. محجوبه هر وی په 1918 کم کال په داسې وخت کې مړه شوه چې افغانستان په کورنی جګړو او بحراني اشغال کې ښکېل و. خو د کمونیستي انقلاب وروسته او پر افغانستان د شوروي له واکه څخه مخکې کلونو کې مړه شوه. یعنی محجوبه په 1918 کال په داسې وخت کې مړه شوه لکه چې افغانستان د کورنیو جګړو او ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ و. یعنی افغانستان په سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ و او په سترو سیاسي ستونزو او مشکلاتو باندې اخته و. نو په داسې یو حالت کې نه یوازې دا چې